د سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوه بلې پښتو خبرونه کې موزه نوري اس نوري هر کله کوم په دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وایي متحده ایالات غواړي چې افغانستان سره د امنیتي تړون چاري په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړ کړي. جیمز ډیبنز دا خبر هم کړی چې یو د اختلاف وړ اساسي موضوع لا پاتې ده. کابل په دې ټینګار کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د تضمین تر لاسه کړي. دا چې د افغانستان حکومت څه ډول تضمین غواړي د موضوع د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یو کارپو سره څیرو او د خبرونې دوهمه نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د حقیقت سره په پروګرام کې مو د مالی وزیر میلمه دی. خو لومړی به صفي الله ستانګزي ته ورور کوچه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په چین کې د اروپا آسیا په اقتصادي غونډه کې ګډونوال په افغانستان کې د پنګونې لپاره وهڅول. د کونړ چارواکي ویل پرون شپې تر نن سهار پورې په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خوري 25 راکټ لګیدلې چې یو تن پکې وژل شوی دی. او ورستی راپورونه وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زلزلې شاوخوا 350 کسان وژلي او په سلګونه نورې ژوبل کړي دي. اوس هم پر خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په چین کې د اروپا آسیا په اقتصادي غونډه کې ګډونوال په افغانستان کې د پنګونې لپاره وهڅول. ارګمانی په یوه خبر پاڼه کې لیکلي ولسمشر کرزی نن د چین د شانشي ولایت په شیان ښار کې د اروپا آسیا په اقتصادي غونډه کې د غونډې ګډونوال وهڅول چې په افغانستان کې د سوداګرۍ فرصتونه وڅېړي او د ایم سی سی او سی این پی چینایي کمپنیو په څیر په افغانستان کې پنګونه وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر کرزی د دې غونډې په درشل کې د چین د صدر اعظم لمرستیال سره هم وکتل. خبر پانه زیاتوی په دې کتنه کې دواړه لورو د چین او افغانستان ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا په باب خبري وکړي. د کونړ چارواکي وایي ل پرون شپې تر نن سهار پورې په سرکڼو ولسوالۍ د پاکستان له خوري 25 راکټ لګیدلې دي. د کونړ والی شجاع الملک جلاله ازادي راډیو ته وویل په دې راکټي حمله کې چې اکثره د سرکڼو ولسوالۍ په سرحدي سیمه ناوي باندې شوی یو تن وژل شوی او دوه نور ملکیان ژوبل دي. د کونړ چارواکي وایي د راکټي حمله وروسته له هغې د کونړ په سرحدي سیمو کېږي چې څو موده د مخه د افغانستان پولې ته نږدې په یو بمي چاودنه کې یو پاکستاني جنرال وژل شوی و. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وایي متحد ایالات غواړي چې افغانستان سره د امنیتی تړون چاري په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړ کړي. امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه غوښتي چې د امنیتی تړون دی د اکتوبر تر میاشت پورې لاسلیک شي. جیمز ډابنز د سیشنبي په ورځ په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبريالانو ته وویل چې دا ډیره مهمه ده چې د تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندې کېدو د مخه لاسلیک شي. ډابنز وینا موږ نه غواړو چې د مسله د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پرې وی لانجمنی مسلې بدله شي. د ننګرهار په مرکزی روغتون کې ډاکټران وایي د ویدا سي ماشومي عملیات په کامیابی سره شوی چې یو اضافي سری درلود او په عملیاتو کې تری لري شوې ده. د ننګرهار د مرکزی روغتون یو جرا ډاکټر احمد عبید مجددي چې د دې درې میاشتنۍ انجلۍ عملیات کړي ازادي رډیو ته وویل په اصل کې دا خبرګونی وي چې د مور پغې کې یو لرشته پاتې شوی او سری لبل سره نخلیدلی و چې د عملیاتو په نتیجه کې تری جلا شو. د دې ماشومانو پلار نعمت الله وایي ډیر خوښ دي چې د لور د سر عملیات په افغانستان کې په کامیابی سره شوی دي. بیا هم خرغلی ورستی راپورونه وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې زلزلې شاوخوا 350 کسان وژلې دي. د بلوچستان د پیښو د مخنیوي صوبایي ادارې لږ تر لږه د 350 تنو وژل کېدا تصدیق کړي او ویلې دي تر اوسه پورې 1500 تنه ژوبل دي. د زلزلې چې د سیشنبې په ماسپښین وشوه او شدت یې د ریشتر په حساب 0.1 درجې و او روان کې چې خوزدار، ګوادر، خاران، پنجګور او چاغي ولسوالۍ سختې ځپلې دي. د زلزلې په اثر ډېرې لارې بندې شوې او مخابراتي شبکې پر چاودي. د بلوچستان ایالتي ویندوی جان محمد بولادی ویل چارواکي له پاو سره لیري پرتو خلکو او ځپل شوې ولسوالۍ ته د مرستو پر سوالو کې ګډې هلې ځلې کوي. د بلوچستان د ایالتي ویند په وینا زلزلې درې لکه خلک زیانمن کړي دي. دای وایي کې د شي تلفات تر زرو کسانو ورسیږي. دوی ویل چې ګڼ شمېر ټپیان په هلیکوپټرو کې د پاکستان د لویو ښارونو روغتونونو ته هم وړل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی لیوی امریکایی رسنی سره په نوې مرکه کې ویلي دی هیله مند چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له قدرتونو سره د لږه درې یا شپږو میاشتو په موده کې یوې موافقې ته ورسیږي. له واشنگتن پوسټ ورځپاڼې سره په مرکه کې د روحانی له خوله ویل شوي چې وایي دوی درې میاشتو موده غوره ګڼي، خو شپږ میاشتې هم ښه وخت دی. روحانی وایي باید خبره د میاشتو وي نه د کلونو. د ایران ولسمشر دغه راز وویل، ده ته د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنهي بشپړ صلاحیت ورکړی چې د اټومي خبرې سرته ورسوي. د ایران د ولسمشر دغه څرګندونې مخکې له دې خبرېږي چې ټاکل شوي نن په نیویارک کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه نړیوالې خبرې پیل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. یو امریکایي تبه چې په عراق کې د امریکا پوځ ته د ترجمان په توګه کار کوي، افغان طالبانو ته د الوتکې ضد توغندیو او نورو پوځي وسایلو د برابرولو په دسیسه کې د لاس لرلو په خاطر په 25 کاله بند محکوم شو. الور پوریان چې په خټه ایرانی دی، پرون د نیویارک په فدرالي محکمه کې ورته دغه سزا واورول شوه. نوموړی په 13 اګست میاشت کې مجرم پیژندل شوی و. پوریان د 13 فبروري په میاشت کې د رومانیا په مرکز بخارست کې نیول شوی. څارنوالانو وویل چې د او یو بل تورن کس اعتراف کړی چې په غانا، اوکراین او رومانیا کې د کتنو په ترڅ کې هغو کسانو چې ځانونه یې د طالبانو استازي بلل د میلیونونو ډالرو په ارزښت وسلې برابرولي. د طالبانو دغه استازي په حقیقت کې د امریکا د مخدرو موادو ضد ادارې اجنټان و. د امریکا متحده ایالاتونو چې د نړۍ د متعارفو یا مروجو وسلو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی، د وسلو د سوداګرۍ نړیوال تړون لاسلیک کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون چهارشنبه د ملګرو ملتونو په مرکز نیویارک کې په یو لړ مراسمو کې دا نړیوال تړون لاسلیک کړ. د امریکا له لوري دغه تړون لاسلیک کېده د مروجو وسلو د سوداګرۍ د تړون لپاره کلیدي ګڼل کیږي. د مروجو یا متعارفو وسلو د سوداګرۍ ارزښت د کال میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د بخښنې د نړیوالې ټولنې سرمنشي سلیل شیټي وویل چې پر دې تړون د امریکا لیک د وسلو د خبرېدو د مخنیوي لپاره چې له کابل زور زیاتی او سرغړونې کې خورا زیات اهمیت لري. د امریکا د حکومت موافقه د دغه هیواد د کانګرس تصویبېدو ته اړتیا لري. او اروپایي کمیسیون په یو نادر اقدام کې وروسته له دې پر فرانسې انتقاد وکړ چې د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر وویل چې باید روما مهاجر شي، اکثر یې له رومانیا او بلغاریا ورغلي دي وشړل شي. اروپایي کمیسیون یو ویندوی ویلفر بیلی پرون خبرداری ورکړ چې په اروپایي اتحادیه کې آزاد تګ راتګ او هر ځای اوسېدل د دې اتحادیې د ټولو غړیو هیوادونو د ټولو اتباعو اساسي حق دی. د اروپایي اتحادیې د کمیسیون ویندوی ونه ویل چې د فرانسې د کورنۍ چارو وزیر د څرګندونو په خاطر به دغه هیواد ته د بندیزونو خبرداری ورکړي او کنه. دا مهم خبرونه.
له سفی ولاستان غزی مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وايي متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره د امنیتی تړون چارې په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړ شي. جیمز ډیبنز دا ومنل چې د اختلاف وړ اساسي ټکی پر امنیتی ضمانت څرخي. د چا افغانستان څه ډول امنیتی ضمانت غواړي، دا مسله د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو له یو کار پوه سره انڅېړو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. پر یو شمېر نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې دوهمه نیمایي مو دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی؟ د حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د مالی وزیر حضرت عمر زاخیل وال میلمنه.
په دې کې شک نشته چې ګمرکاتو کې زموږ ډېر سخت علاقه مندي ده. د ورځې به ما ته سل اغریزي راځي، اکثریت مقررې دي. په سلو کې 90% د ګمرکاتو کې د تقرری اغریزي دي.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو سر بیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په هم اوریدل شي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو خاص استازي وايي متحده ایالات غواړي چې له افغانستان سره د امنیتی تړون چارې په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوریت ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستان څخه غوښتي چې دغه امنیتی تړون د اکتوبر تر میاشتې پورې لاسلیک شي. د جرمني د پی خبري اژانس راپور له مخې جیمز ډیبنز د سیشن بي پورس په نیویارک کې د اروپایي اتحادیې یوې ډلې خبرلانو ته وویل چې دا ډیره مهمه ده چې دغه تړون په اکتوبر میاشت کې په دې هیواد کې د انتخاباتو لپاره د سیاسي کمپاینونو تر ګړندې کېدو د مخه لاسلیک شي. ډیبنز زیاته کړه، موږ غواړو دغه تړون په دې خاطر ژر لاسلیک شي چې انتخاباتي کمپاینونه د افغانستان د یوې څرګندې راتلونکې او له نړیوالې ټولنې سره د مشخصو اړیکو پر رڼا کې ترسره شي. د ډبنس په وینا موږ نه غواړو چې دا مسله د جمهوری ریاست د انتخاباتو پر یوې لانجمنې مسلې بدله شي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې پروسه لس ورځې مخکې پیل شوې چې لس ورځې نور به هم دوام وکړي. تر اوسه پورې یوازې یو کاندید اعلان کړی چې غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون د چارواکو په وینا له 500 زیاتو کسانو د جمهوری ریاست لپاره د کاندیدېدو پاڼې اخیستې او ګمان کېږي چې د کاندیدانو شمیر به چې کله د نوملیکنې پروسه رسمن پای ته رسیږي لسګونو کسانو ته ورسیږي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې چې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور ته اجازه ورکوي بیره نه لري. کرزی ویلي که شرایط و نه منل شي او دغه تړون تر ټاکلې نیټې پورې لاسلیک نشي نو متحده ایالات د هغه ځای ناستي یعنی راتلونکي ولسمشر ته منتظر شي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي دا ومنله چې دغه تړون پر سر خبرو پر د فشار راوړی او غواړي چې دا کار ژر تر ژره ترسره شي. د بنزویل کرزی غواړي چې یو ښه معامله وکړي او د هدف ته د رسیدو لپاره له خپل قدرت او نفوذ څخه کار اخلي. کرزی ویلي چې له امریکا سره هر امنیتي تړون باید لوی جرګه تایید کړي. د هغه دفتر ویلي چې د اکتوبر د میاشتې په پای کې دغه جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیول کیږي. د افغانستان او امریکا ولسمشرانو د 2012 کال په مئی میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ستراتیژیک تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې له 2014 کال وروسته له کابل سره د واشنگټن اړیکې مشخصې شوي وبخې. په دغه تړون کې امنیتي، اقتصادي او د حکومتداري مسایل هم شامل دي. د دواړو هیوادونو چارواکو د 2012 میلادي کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د امنیتي تړون پر سر خبرې پیل کړي، خو دغه خبرې تر اوسه پورې د ځینو مسلو پر سر د اختلافاتو له امله ټکنۍ شوې دي. دغه تړون پر سر په 13 اگست میاشت کې وروسته له هغې بیا خبرې پیل شو چې د افغانستان حکومت له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره دوه لوړ پوړي چارواکي وګمارل. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وویل د اختلاف وړ اساسي ټکی چې کابل پرې ډېر ټینګار کوي د افغانستان د امنیت په اړه د امریکایي او ناتو ځواکونو د تضمین څرنګوالی دی. د بنزویل د امریکایي عسکرو د قانوني مسؤلیت د لانجمنې مسلې په ګډون یو شمېر مسایل حل شوي او خبرې اوس وروستۍ مرحلې ته رسېدلې، خو د هغې په وینا تر څو پورې چې پر ټولو مسایلو توافق نه وي شوی هیڅ موافقه اعتبار نه لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د خاص استازي د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دي غواړي امریکا دغه تړون ژر لاسلیک کړي، همدا شبل کابل د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپو او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی را سره د ټلیفون په لیکه د ستانکزی صاحب خبرونه ته خراغ لاست.
سلامونه وړاندې کوم مننه.
ستانکزی صاحب، افغانستان څه ډول امنیتي ضمانت غواړي؟
زبر کوم چې د افغانستان دولت د دولس کلو تجربو په لرلو سره چې دلته نړیوال پوځونه، نړیوال ځواکونه د امریکې د متحده ایالاتو په ګډون شتون درلود. افغانستان د خپلو ګاونډیو په څېر به د پاکستان له ډېرو ګواښونو او مداخلاتو سره مواجه وو، او اکثرا سبا ګروپونه چې دلته فعال وو، د دې اساسي مراکز یا حداقل د تجهیز او تمویل مراکز د افغانستان نه بهر کړل شوي دي چې په دې خبره امریکایان هم پوهېږي. بلان د افغانستان دولت د نورو ګټو تر څنګ چې تاسو په خپله تفسیر کې ورته اشاره درلوده، په دې ټکي باندې هم باید تاکید وکړي چې دغه اډې د ده په څنګ کې چې د امریکې ګټې په دې سیمه کې تضمینوي، یا په بل عبارت د امریکې په عبارت د تروریزم وړاندې مبارزې لپاره ضروري ګڼي په دې سیمه کې یو اوږده مدت لپاره، همداسې د افغانستان دولت هم غواړي چې د ضمانت واخلي چې د بهرنۍ مداخلې مخه ونیول شي، حتی د کله د بهرنیو مستقیمو تجاوزاتو او تیریو مخه ونیسي. زه فکر کوم دغه ضمانت د امنیت ضمانت فکر کوم همدغه فکر ده چې د افغانستان دولت ور باندې تاکید لري.
سنوزه صاحب، امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف جګړه خو په افغانستان کې له 12 کلونو را پدې خو روانه ده، او د افغانستان حکومت تل په دې ټینګار کوي چې دغه جګړه پام باید د سرحد بلې غاړې ته، چې د دوی په وینا چیرې چې د تروریستانو اډې دي، ځالې دي او پر افغانستان حمله کوي هلته واړول شي. اما نړیوال ټولنې د افغانستان پر حکومت په دې ټینګار یا په دې غوښتنې سرونه ګراو. په 12 کلونو کې د افغانستان د حکومت دغه غوښتنه ونه منل شو، نو اوس څه فکر کوي چې آیا دغه شرایط اوس دې ته آماده دي چې د پاکستان له خاورې پر افغانستان دغه حملو ته هم یو بهرنی یرغل د یرغل په سترګه وکتل شي او هغه په دغه تړون کې شامل کړي؟
ګوره، که چیرې واقعا تروریزم د امریکا دښمن وي او امریکا له زرهاو کیلومتره بخوا په افغانستان کې شتون لري او غواړي د اوږده مدت لپاره هم تر همدغه عنوان دلته حضور پیدا کړي، هر هغه څوک چې د افغانستان سرحد نقضوي زه فکر کوم چې دا تیری ګڼل کېږي. په تېره بیا چې دا ګروپونه که هر څوک وي د بهر نه چې کله تمویلېږي یا تجهیزي وي که دا افغانان وي که بهرانیان په دې کې شک نشته چې د افغانستان په جګړه کې یوازې افغانان جنګ نه کوي، همداسې د افغانستان دولت په څنګ کې بین المللي ټولنه ولاړه ده او جنګېږي. مقابل لوري کې هم د مختلفو هېوادونو اتباع لیدل شوي دي او یا لیدل کېږي. په دې فکر کوم چې بله کله چې مسله قوتونه د افغانستان سرحد نغزوي تر هر عنوان نه لیدل شوي دا تېری ګڼل کېږي په حقوقي لحاظ، او باید د افغانستان ستراتیژیک متحدین د افغانستان دولت سره په ګډه دغسې یو تهدید ته ځواب ووایي. په غیر له هغې چې د دوی شتون یوازې د دوی د منافعو لپاره نه، د افغانستان د خلکو د منافعو لپاره.
امریکایي چارواکي ډېر په دې ټینګار کوي چې دغه امنیتي تړون باید په راتلونکي اکتوبر میاشت کې لاسلیک شي، کنه نو بیا به ډېر ناوخته وي. دوی په دې ټینګار کوي چې د دغه تړون په لاسلیک کېدو سره به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مشخص شي، او دغه راز د ناتو غړي هیوادونه به هم وکول شي دې ته وخت ولري چې د 2014 کال پورې په افغانستان کې له هغه وروسته البته د خپلو ځواکونو د حضور پر څرنګوالي کار وکړي چې څومره ځواکونه دلته په افغانستان کې پرېږدي. که چیرې دغه د اکتوبر تر میاشتې پورې دا تړون لاسلیک نه شي، نو څه فکر کوئ چې د دغه امنیتي تړون پر سر خبرې به بالاخره تر کومه حده پورې اوږدې شي؟
زه فکر کوم چې په هر صورت یو ټکي چې بېخي ثابت ده هغه دا ده چې په هر صورت امنیتي تړون لاسلیک کېږي، څه که په اکتوبر کې وشي یا له هغه نه وروسته وشي. هغه شی چې امریکایان ورته عجله لري لکه ستاسو خپلو خبرو کې اشاره درلوده، د عامه تقسیم اوقات تطبیقول دي چې دوی او د دې متحدین یا ناتو غړي هېوادونه په پام کې لري، چې اوس اصلي ستونزه په مذاکراتو کې د همدغه امنیتي تضمین مسئله پاتې ده. د ما په عقیده کابل هم کله کله چې وایي چې عجله نه لري، په دې باور یم چې دا د همغو چنوهلو یا د همغو مذاکراتو یا د ګټه اخیستو خپل منفعت تټولو مسله ده چې هر هېواد دا حق لري چې دې مسلې ته هم وړوي، او امریکایان هم چې کله فشار راوړي چې د اکتوبر تر میاشتې پورې غواړي چې په اصطلاح د عقل در معاملات په خپله ګټه وڅرخي. یعنې زه فکر کوم چې دا یو طبیعي حالت ده، ډېر غیر طبیعي حالت نه ده چې په داسې مغلقو مسایلو کې داسې خبرې کته وپورته شي او دا مذاکرات کله کله په ټپه ودرېږي.
یعنی ستاسو په نظر د دغه امنیتي تړون د پر سر د یوې موافقې ته د رسیدو د ځنډ اټکل نه کوئ تاسو؟
زه دا چې ما ارزو که چې په اکتوبر کې یا له اکتوبر نه وروسته میاشت کې وشي، په هر صورت هغه ټکي باندې زه تاکید کوم دواړه لورې ته مشتر دي دا امنیتي تړون بالاخره لاسلیک.
بله نصرالله ستانکزی، له تاسو نه مننه. د افغانستان د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو د خاص استازي جیمز ډیبنز د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر سره شریکاو. ښاغلی ډیبنز ویلي دي چې د امریکا متحده ایالات غواړي له افغانستان سره د امنیتي تړون چارې په دې هیواد کې د 2014 کال د جمهوري ریاست له انتخاباتو مخکې بشپړې کړي. خو په وینا د اختلاف وړ یو اساسي ټکی چې کابل پر دې ټینګار کوي هغه د افغانستان د امنیتي ضمانت مسله ده چې غواړي امریکایي او ناتو ځواکونه په دې برخه کې یو قوي ضمانت ورکړي. ازادي راډیو اوري.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او مخکله دي چې بیا هم د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو راپورونه ته دوام ورکړو. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. جان قال کوزي د څول ویدیو رسپانو پاڼې لوستي، مطالبه لوستي او غټکی اوروي.
یو اس ای ټوډي رسپانې افغان ځواکونو د طالبانو حمله په شاته مولي خو په ډیر قیمت تر سرلیک لاندې مضمون خپور کړی او په برخه کې لیکي. افغان ځواکونو د جګړو د موسم په لومړیو عملیاتو او نښتو کې د طالبانو تهاجمي حملې په شاته مولي خدا بریالیتوب په درندو تلفاتو سره حاصل شوی او له دې څخه څرګندیږي چې افغان حکومتي ځواکونه اغیزناکې روزنې ته اړتیا لري. ورځپاڼه د آیساف ځواکونو د چارواکو په حواله لیکي افغان ځواکونه د امریکایي او آیساف قوتونو په ملاتړ په وسلوالو طالبانو برلاسي دي خو د افغان پوځ زیات قطعات د جګړو یا عملیاتو د همغږۍ توان نه لري. ورځپاڼه د ائتلافي ځواکونو د جګپوړي استرالیایي جنرال فرګس مګلاګن خبر راخیستی چې وایي افغان ځواکونه جنګیالي دي او له هر لوري پر یو هدف حملې کوي. موږ دوی هڅوو چې د جبهې په ساده مثلثاتو پوه شي. که افغان ځواکونه هاوان او توپونه په اغیزناک ډول استعمال کړي نو دښمن به جبهې ته له رانږدې کېدو مخکې له منځه یوسي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د افغان امنیتي ځواکونو د مهارتونو او توان زیاتولو لپاره وخت کم او په تېرېدو دی. د امریکا متحده ایالات دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 450 عسکر لري او د فبروري میاشت کې دا رقم شاوخوا 100,000 د امریکایي عسکرو شمېر به څلور ډېر زورو ته راټیټ شي. ورځپاڼه زیاتوي د راتلونکي عیسوي کال په پای کې به زیات شمېر امریکایي عسکر له افغانستان څخه ووزي. افغان او امریکایي چارواکو ویلي چې یو محدود شمېر بهرني عسکر به په دې هېواد کې پاته وي، مګر د دغو ځواکونو د پاته کېدو په اړه قانوني چوکاټ تر اوسه نه دی برابر شوی. امریکا چاپ بلې ورځپاڼې وال سټریټ جورنال د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د ائتلافونو او کاندیدانو د ترکیب او موجودو ستونزو په اړه یو مضمون خپور کړی او د ولسي جرګې له څوکۍ څخه د افغانستان د خلکو وحدت اسلامي ګوند د مشر حاجي محمد محقق د استعفا او په راتلونکو انتخاباتو کې د هغه د ونډې په اړه څرګندونې کړي. ورځپاڼه لیکي د افغانستان د جمهوري ریاست لپاره د کاندید او د دوو غختلو مرستیالانو نمونه باید د اکتوبر تر شپږمې پورې ثبت شي. ائتلافونه په معاملو یا مذاکرو بوختي خو تر اوسه کوم مهم یا پیژندل شوی سیاستوال په رسمي ډول د کاندید په توګه نه دی ثبت شوی. وال سټریټ جورنال لیکي محقق چې د افغانستان د کورنیو جګړو په جریان کې یو ستر جګړه مارو د طالبانو ضد دی او په تېر جون میاشت کې له یوې ځان وژونکې حملې څخه بد شو. د په 2009 کال کې له کرزي څخه په انتخاباتو کې ملاتړ کړی و خو وروسته یې له نوموړي مخ واړاوه او جمهور رئیس یې تورن کړ چې په خپلو ژمنو وفا نه ده کړې. محقق د حکومت له مخالفانو سره یوځای شوی دی. ورځپاڼه وړاندې لیکي د سی آی ای د معلوماتو پر اساس هزارګان چې د افغانستان د نفوسو په سلو کې نه برخه جوړوي یو قوي انتخاباتي قوت دی او دا ځکه چې دوی په پوره قوت او اتحاد پر رایو کې ګډون کوي. د مثال په ډول په غزنی ولایت کې چې نور قومونه هم پکې ژوند کوي د 2010 کال پارلماني انتخاباتو ټولې 11 څوکۍ هم دوی وګټلې او یو ویلې دا و چې د پښتنو په سیمو کې د طالبانو د شخړو او جګړو له امله رای نه وي اچول شوی.
ازادي رادیو اوري د سهار 10 بجې او 22 دقیقې دي. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو تروريستي ضد چارواکو خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن سخت دریزي منځنۍ اسیا ته مخ واړوي. د دې ټولنې یو چارواکي پرون ویل ممکن په افغانستان کې د ګډوډۍ په نتیجه کې د منځنۍ اسیا هیوادونو ته د مهاجرتونو سیل روان شي او په منځ کې سخت دریزي ځان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته ننباسي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز مشر وایي له افغانستان د 2014 کال په پای کې د ایساف ځواکونو له وتلو وروسته سخت دریځ ممکن د منځنۍ آسیا هغو هیوادونو ته ننوځي چې له روسیې سره پوله لري. د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد مرکز رئیس اندري نوفیکوف د قرغیزستان په مرکز بشکک کې همداراز وویل له افغانستان د نړیوالو ائتلافي ځواکونو وتل ممکن د دې سبب شي چې سخت دریزی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته مخه کړي. نوفیکوف چې پرون د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د تروریستي ضد ادارو د مشرانو په غونډه کې خبري کولې وویل که د افغانستان حالات له کنټرول ووزي او وسلواله کورنۍ شخړه پیل شي د دغه هیواد له شمالي ولایتونو څخه به د کډوالو بهیر په منځنۍ آسیا کې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مات شي. د د په وینا سخت دریزی به د کډوالو په منځ کې ځانونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته نه باسي او له افغانستان به د غیر قانوني وسلو او مهماتو قاچاق ته لار اواره شي. تر د مخکې د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي و چې د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو ټولنه به له افغانستان څخه د ګواښونو او خطرونو مخه ونیسي او د افغانستان او تاجکستان پوله به ټینګ کړي. د روسي ولسمشر همداراز ویلي چې له تاجکستان سره به د ګډو ګټو خپلواک هیوادونه په شریکه مرسته وکړي که په هر قیمت وي څو له افغانستان سره خپله پوله خوندي کړي. دوی دا هم وویل مهمه نه ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د دغه هیواد حالات کومه بڼه خپلوي. د ګډو ګټو خپلواکي وادونه باید هلی ځلی وکړي چې د احتمالي خطرونو مخه ونیول شي. روسیا وایي چې د افغانستان ډیر مخدر مواد د منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې دغه هیواد ته قاچاق کیږي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د خوست ولایت اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو د روغتیا پوهنې او د څښاک اوبو په برخه کې د یو شمېر ستونزو یادونه کوي او وایي سره دی چې دا ولسوالۍ د سولې په نوم نومول شوي خو بیا هم دولت ورته یا حکومت ورته پاملرنه نه ده کړې. په اړه یې نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
سیموال زیاتوی سره د دې چې د دوی ولسوالۍ د سولې په نوم نومول شوی، خلک له حکومت سره په ټولو برنامو کې نږدې همکاري لري او د بیا رغونې لپاره پکې ټول شرایط موجود دي، خو مسؤولو چارواکو تر اوسه راکثرنګه چې خواهی دوی ته د اړتیا وړ پروژو په پلي کېدو کې پوره مرسته نه ده کړې. د احمد ظاهر په نوم د مندوزۍ د حسنزۍ یو تن اوسیدونکی وایي سره له دې چې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ اوسیدونکي د امن او سولې خلک دي او په یاده ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې نشته، خو بیا هم د روغتیا او څښاک اوبو په برخو کې لګڼ ستونزه سره مخامخ دي.
مندوزۍ خلک چې د امن او د سولې خلک دي، د سولې په غېږه کې اوسېږي، کلینیک ته ضرورت لري، شفاخانو ته ضرورت لري، چې موږ کافي ځمکه لرو، خو متاسفانه په مندوزۍ کې اول زموږ کلي کې اوبه نه لري، جومات هم اوبه نه لري، موږ کلي د وخلو کلی دی، حسنزۍ مربوط دی، نو باور درشو چې د اوداسه اوبه نشته پکې.
د یادې ولسوالۍ یو تن قومي مشر په خپلو خبرو کې ګیله کوي چې هیڅ ادارې د دوی په حق کې خپل رسالات او دنده په سم ډول نه دي ترسره کړي.
کړي او نور وزارتونه چې ابیاری دوه بینه د تپایدو کړي چې سیاحت آمدو کلینیکینه نه درته جوړ کړي، موږ دا مشکلات
د صدیق الله په نوم د مندوزۍ او تن مشروعي چې خپل غوښتنې له مسؤولو چارواکو سره شریکي کړي خو نتیجه نه دا ورکړي. همدارنګ د ورزې کړي اوسیدونکو جنت خان وایي چې د دوی د سیمې کلینیک ډاکټر او درمل نه لري.
زه صدیق الله د مندوزۍ کوم مشر خپل هڅه کړي دي ولسوال سره ولی صاحب سره انکشاف دهات را د ټیل ته ورغلیو.
زه جنبت خان ایمونګو دی وزیر پکلی کې او کلینیک جوړ شوی دا تعمیر جوړ شوی دا، لیکن تر اوسه پورې نه دویشت او نه ډاکټر شته.
د خوست مرستیال وری عبد الواحد پټان په خپل خبرو کې د اسماعیل خیل او مندوزۍ ورسوالۍ د اوسیدونکو ځینې ستونزې پر ځای بودی، خو وایي چې سیمه ییز ادارې ته نوموړي ورسوالۍ د بیا رغونې په برخه کې اولویت لري او دوی له وړاندې یو شمېر پروژې هلته پلي کړي او د بیا رغونې بهیر به روان وساتي. مرکزی حکومت څخه د خوست ولایت په بیلابیل ولسوالیو کې د یو شمېر اساسي پروژو د پلي کېدنې غوښتنې کړي، خو د دوی د هوکړې سره سره هم عملي اقدامات نه ترسره کیږي او د خلکو اړتیاوې او ضرورتونه پر خپل ځای پاتې دي.
په کندز ولایت کې بیا د یو نوي نبات د کرلو او پاللو لپاره د 2 لک ډالرو په ارزښت یوه مؤسسه جوړه شوې ده. په اړه نور حالې اجمل آرین اوروي.
که څه هم د هیواد ډیری بزګران د دې نبات له نوم سره هومره آشنا نه دي، ځکه په دې وروستیو کلونو کې دغه نبات له بهر څخه لومړی ځل لویدیځو ولایتونو ته او له تېر یو کال راهیسې په کندز کې ځای ځای کرل شوي. خو د دې نبات د ودې او د دې لپاره چې بزګران ورته زیاته پاملرنه راواړوي، نو په دې ولایت کې د یو شمېر سوداګرو په مټ یو شرکت جوړ شوی چې ټول ټال لګښت یې 2.5 لک ډالره شوي. د دې شرکت رئیس عبدالهادي ایماق وایي چې دغه شرکت به له بزګرانو سره د دغه نوي نبات د لا ښه رواجولو په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دا چې سویابین څه ډول نبات دي نوموړی په دې هکله وایي.
کشتی سویابین نباتی هست که بدیل نبات های مثل لوبیا ماش
سویابین هغه ډول نبات دی چې بدیل لوبیا می او داسی نور او همدارنګه کولای شو چې د غوښې پر ځای له دې نبات څخه ګټه واخلو. او نن چې موږ د دې شرکت له لارې د سویابینو د وړو تولیدولو هڅه مو پیل کړه، په راتلونکي کې هڅه کوو چې موږ دې نبات ته لا هم وده ورکړو. ښاغلی ایماق وایي چې دا شرکت به د دې توان هم پیدا کړي چې بزګرانو سره د دې نبات د کرلو لپاره د تراکتورونو او اصلاح شویو تخمونو مرسته هم وکړي. په همدې حال کې د کرنې د برخې ځینې کارپوهان هم وایي چې دغه نبات زیاتره په بېوزلو هیوادونو لکه افغانستان کې کرل کیږي. کریم شاه مومن د کرنې برخې یو تن کارپوه وایي چې په دې اړه یې زیاتې څېړنې کړي او دغه نبات له هر پلوه بزګرانو ته ګټور دی.
از دیقانوی شرافتمند
یوازینه وړاندیز ما د کندز پټمن او بزګرانو ته داده چې د سیابونو د کښت په پروسه کې ګډون وکړي او هر کال دغه نبات وکړي او دغه نبات څخه په ورځینیو خوراکو توګو کې ترې ګټه واخلي. په همدې توګه صحي کارکوونکي هم د دې نبات د کرلو پلوي دي او وایي چې په سوی تغذیې اخته ناروغانو لپاره دا یو مهم خوراکي مواد دی چې باید ګټه ترې واخیستل شي. له بل پلوه بزګران هم دې نباتي بوټو ته خوشحاله دي او وایي چې د نورو بوټو په پرتله سیابین لږ لګښت لري او هم یې لاسته راوړنه اسانه ده. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرام